دولس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې غرمنه خبري غړای کې زه هارون بچای واره بیا لتاسو سره يم سلامونه مې ومني. و باورئ چې د امریکا حکومت د افغانستان د امنیت او ثبات برخه کې د سیمې له هیوادونو د مرستې هیله کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو بوري حکم کې د بلوچستان حکومت په دغه صوبه کې د امن او امان په ساتلو کې ناکامه پیژندلې ده. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د روان تاوتریخوالي په اړه رپورټ درته لرو او د یو شمېر نور رپورټونو تر څنګ د بلوچستان د ګلستان سیمې د یو پښتون ځوان د تعلیمي بریاو حال درکو. خو تر هغې مخکې ورځو ګلیاسته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه واورو.
لومړی د خبرونو سټ کې امریکا وایي له افغانستان سره یې د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د مصر پلازمینه قاهره کې د ولسمشر محمد مورسی ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې درې کسان وژل شوي او درې نیم سوه ژوبل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د بارنو چارو وزیر هیلری کلینټن د چهارشنبه په ورځ ویلي له افغانستان سره د امنیتی همکاري او د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. میرمل کلینټن پرون په برسلز کې د ناتو د بارنو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل چې دا خبري خې پیل شوې دي.
These talks really illustrate our commitment.
د امریکا او د افغانستان ترمنځ خبرې ترې په رښتیا هم له 2014 کال وروسته افغانستان سره زموږ ژمنتیا خي چې دا هیواد د خپل ځان په خپل خوندي کړي او یو داسې سیاسي بهیر چې افغانستان د ډیموکراسي په لور د وړلو جوګه کړي، یو داسې ټیکاو یا استحکام چې د ټولو افغانانو حقوقو درناوی لري او د ملګرتیا په لیکلو کې راشي چې امریکا او افغانستان خوندري واخلي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی همکاري د تړون د خبرو لومړی پړاو په کابل کې تیر میاشت د امریکا لپاره د افغانستان د سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ ترسره شو. د ناتو عمومي مشر اندریو فوخ راسموسن وایي د ناتو د بارونو چارو وزیرانو د افغانستان د بارونو چارو وزیر سره په برسلز کې ګټوره غونډه کړې ده. د چهارشنبه ورځې غونډه کې په افغانستان کې امنیتي ذمواري افغان ځواکونو ته 2014 کال تر پای سپارلو او د افغان پولیسو او فوجیانو د نوي روزنې میشن په اړه خبرې وکړې. راسموسن د غونډې وروسته خبرایلانو ته وویل چې ناتو به 2014 کال وروسته هم افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي. د افغانستان د ختیز زون په ګډون و ولایتونو کې له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په بشپړ توګه امنیتي چارې وسپارل شوې. له دې وروسته به افغان ځواکونه د عملیاتو پلان په خپل جوړوي، د جګړې په لومړۍ کرښه کې به وي او بهرنۍ ځواکونه به یوازې ملاتړ کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ډیوډ فیرس په قندهار کې پرون ویل چې په کار ده د افغانستان د سولې خبرې درې اړخیزه وي. دوی زیاته کړه
coordinating with Pakistan and Afghanistan has been
Pakistan fa Afghanistan ki da suli pa barkha ki der muhim role lari په دې برخه کې درې اړخونه ډېر مهم دي. د امریکا او افغانستان ترمنځ خبري، د امریکا او پاکستان ترمنځ خبري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري.
ډیوډ فیرس د مارک ګروسمن پر ځای د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاکل شوی او دا د نوموړي افغانستان ته لومړی سفر وو. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې په یو میزایلي برید کې دوه وسوال طالبان وژل شوي دي. د مشال راډیو د خبريال د خبر لمخې د ډرون الوتکې برید د شمالي وزیرستان د تحصیل میرانشاه مبارک شاهي کلی کې د وسلوالو په یو کور شوي دي. د پاکستان ځینې رسنۍ په برید کې د وژل شوو وسلوالو شمیره درې ښایي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وایي د نیت لري چې حکومت وهڅوي سو دا معلومه شي چې ولې په بلوچستان کې خلک وژل کیږي او ورکیږي. د چهارشنبه په ورځ افتخار محمد چودري سرګنده کړه چې حکومت د خلکو د خوندیتوب ذمہواري لري او که داسې ونشي نو خامخا منفي نتیجه ورکوي. لسو میاشتو راهیسې افتخار چودري هڅه کوي چې په بلوچستان کې د تشدد د پیښو تحقیقات وکړي. د روان کال په پیل کې د امنیتي ادارو ته امر ورکړی چې ورک شوي کسان عدالت ته راولي. د دې سربیره چې دا ډول یو او بیا مقدمي عدالت سیړلې دي، تر اوسه یو تن هم عدالت ته نه دی وړاندې کړل شوی. افتخار چودري د بلوچستان صوبایي حکومت ته حکم ورکړی چې په دوه اونو کې د تیرو مقدمو رپورټ ورکړي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ وای دا وخت د پاکستان د دورې لپاره حالات سم ندي، نو ځکه نشي کولای چې د دغه هیواد سفر وکړي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر مخه د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری د خط په جواب کې هندي وزیر اعظم مننه وکړه او وای کچري حالات په سم لور روان شي نو د پاکستان سفر به وکړي. دغه په خبره هندستان د گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات واړي او دغه سفر ته لیواله هم دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د مصر په پلازمینه قاهره کې د ولسمشر محمد مرسي ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې. دغه هیواد د صحت وزارت وای چې د چهارشنبه ورځې نښتو کې چې د جمهوری ریاست ماڼۍ بهر شوې او پر یو بل یې د پېټرولي بمونو گزارونه کړي، په کې درې کسان وژل شوي او درې نیم سبا ژوبل شوي دي. مظاهره کوونکي د ولسمشر محمد بورسي د تیرې میاشتې په فرمان اعتراض لري چې پکې دې ځان ته ډېر واک ورکوي. همداراز اعتراض کوونکي د اساسي قانون له مسودې سره مخالفت کوي. دوی وایي په دې مسوده کې هڅه شوې چې اساسي قانون د اسلام پلوه اکثرتي سملې نه د عام خلکو د رای له بغیر منظور کړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر هیل کلینټن د چهارشنبه په ورځ ویلي چې په نوي اساسي قانون د خبرو اترو ضرورت دی چې پکې د ولس د حقوقو احترام وکړل شي. د مصر مرستیال ولسمشر محمود مکی پرون ویل چې د مسودې له هغو برخو سره چې مخالفت یې کیږي د دسمبر تر 15 مخکې چې ټول پښتنه یا ریفرندم کیږي له مخالفانو سره یو موافقه وشي. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دغه ریپورتونو تفصیل ووري. د امریکا حکومت د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې د سیمې له هیوادو د مرستې هیله کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو بوري حکم کې د بلوچستان حکومت په دغه صوبه کې د امن او امان په ټینګولو کې ناکامه پیژندلې ده. د عدالت دغه پریکړې په اړه یو قانون پوه وایي
سپریم کورٹ فیصلے پر انہیں کی بھی تبل یہ ہو لار نستا بھی بائی دی حکومت فیزی اور حکومت دو خل کو پاوالا کی کہ آئینی ذمہ داریانی اور دو خل کو دستافظ ہو پاوالا بندی یوں نوائی سلسلہ شروع
د جنوبي وزیرستان له واړه څخه محسود قبایلو کډې کول پیل کړي او له احمدزی وزیر غواړي چې لسیمې څخه د دوی د استلو په پریکړه نظرسانی وکړي.
کور کې له سره د غټ ټکونو ولر دی بچي او خزه د ټول ډېر په تکلیف حالات کې تل پرته دی لکه په وطن دی ورننه په دې باندې دا وزیر احمدزی یو ریپیا نظر ثاني وتی ویل چې د موږ سره د غټه شګړه کړې و.
او د بلوچستان د ګلستان سیمې او پختون ځوان د برتانیا د اکسفورد په هنتون سکالرشپ ګټلې ده چې خپل خوخي په د الفاظو سرګندوي.
د خدای تعالی په فضل سره د مور د پلار په دواو سره نور او سلام راوتلم در اخر کې چې ترې نو په انټرویو په دې کې مطلب زه سلیکټ شوم او د پاکستان طرف دا کال یعنی د روډ سکالرشپ ایوارډ ماته منو.
په خبرونه کې یو شمیر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو راځو خپل لولنی رپورټ ته. امریکا له خپل اروپایي متحدانو غوښتل چې له افغانستان سره کړې ژمنې ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګنده کړه چې دا د ټولو په ګټه ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او بیا دغه هیواد د ترورستانو په مرکز بدل نشي. هیلری کلینټن په دې برخه کې د سیمې له هیوادونو هم د مرستې هیله وکړه. د نوموړي د څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل د ناټو د متحدانو لپاره دا مهمه ده چې د افغانستان د امنیت په برخه کې هغه ژمنې پر ځای کړي چې تر 2014 کال وروسته یې کړې دي. نړیوالو یوازې د امنیت په برخه کې له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې تر 2014 کال وروسته هر کال 4.1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. خو د رویټرز اژانس په وینا داسې اندېښنې شته چې اروپایي هیوادونه شاید د اقتصادي بحران له امله د ژمنې ترسره نه کړي. هیلری کلینټن د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پرون په بروکسل کې وویل دا د ټولو په ګټه ده چې ډاډ ترلاسه کړي چې سیمه بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدله نه شي. د هیلری کلینټن په وینا د 1990 کال تیروتنه باید تکرار نه شي ځکه چې څوک یې اوس د زغم وس نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د همدې اندېښنې لپاره واشنگتن د افغانستان سره ډېرې ژمنې کړې دي او غواړي چې دا ژمنې نن سبا او په راتلونکي کې پلي شي. د دې د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتي موافقې ته چې خبرې پرې روانې دي اشاره وکړه او ویل
دیز ټاکس ریلی الستریټ اور کمټمنت
دا خبری په حقیقت کې تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره زموږ ژمنې څرګندوي چې خپل امنیت په ساتي او داسې سیاسي بهیر به پر مخ وي چې افغانستان نور هم د دیموکراسۍ خواته پر مخ یوسي او د داسې ثبات لور ته یوسي چې د ټولو افغانانو حقونو ته پکې درناوی وشي او د مشارکت پرې موافقه کې به په لیکلې بڼه څرګندي شي چې متحده ایالاتونه او افغانستان ترې ګټه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز په خپلو خبرو کې د سیمې پر هیوادو ټینګار وکړ چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دی وویل د سیمې هر هیواد د افغانستان د راتلونکي په اړه مسؤلیت لري، څو را وړاندې شي او په دې هیواد کې د ثبات راتلو لپاره ګام واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا زیاته کړه چې په افغانستان کې پکار دي چې پرمختګ د افغانانو په مشۍ وشي او په دغه هیواد کې د سولې هلې ځلې هم باید افغاني وي، څو ټولې خواوې له شخړو لاس واخلي. د رپورټونو له مخې هیلری کلنټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ناټو په وروستۍ غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل شوې ده چې راتلونکې میاشت میرمن کلنټن د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت استعفا وکړي.
د احمد شیبر رپورت موریدو. او د پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې کړکیچنې شوې، خو د پاکستان لخوا د یو شمېر افغان طالب بندیانو له خوشي کولو وروسته دواړه هیوادونه یو بل ته یو څه نږدې شوي دي. کارپوهان وایي د پاکستان په دریځ کې یو ښکاره بدلون راغلی او اوس په کابل کې د خپلې خوښې د یوه حکومت د راوستلو له خبرې په شا شوې ده. د افغانستان په اړه د پاکستان په دریځ کې راغلي بدلون ته زموږ همکار ګلیاز په خپل دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
په دې رسو کې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاسي او فوزي مشرانو له افغان او امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیل کلینټن سره په برسلز کې لیدري. همدارس د پاکستان فوز مشر برسلز ته تللی وو. د دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د افغان د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی د پاکستان سفر کړی وو. د دغه چارواکو په وینا د پاکستان سفر ګټور وو او پاکستان هم په افغانستان کې د مثبت کردار لوبولو خبره کړې وه. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو کارپو محمد مالک له مشال رادیو سره په خبرو کې دا ملاقاتونه یو مثبت پرمختګ وباله.
ما یو څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر سره مرکه کړې وه او په هغه کې یو په زړه پورې خبره مخې ته راغلی وه. لومړی به دی ویل چې یو مستحکم پر امن او ملګری افغانستان د پاکستان لپاره مهم دی، خو اوس دی وایي چې مستحکم پر امن او خوشحال افغانستان. نو ما پوښتنه وکړه چې ولې د ملګری ټکی لري کړی دی. نو د حنا ربانی کر جواب و چې د ملګری ټکی مزک لري کړی چې افغانستان خوشاله وي نو په خپل به ملګری وي. لومړی به د ملګری نه دا مطالب اخیستل کېدو چې په کابل کې د پاکستان تابع حکومت وي چې د پوز او ایسای کنټرول لاندې وي، خو اوس دوی پوه شو چې هغه وخت تیر شوی دی، زمانه بدله شوه، د آکا او غلام والا خبره نه ده پاتې، اوس د افغانستان او د سیمې سیاسي حالات بدل شوی دي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې په دې رستو کې کړکیچنې شوې وي او افغانستان کې د زیاتره پیښو ذمہوار پاکستان ګڼل کېدو، خو په لوړه کچه د خبرو پیل کېدو سره په یو بل تورونو لګولو عمل هم بند شوی دی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو کارپو ریټایرډ لیفټنټ جنرل طلعت مسعود وایي د گاونډي هیواد په حیث د پاکستان د ذمہواري جوړی کی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کردار ترسره کړي او تر ډیره حد پورې د پاکستان په درس کې خبردون راغلي دي.
پاکستان اوس ډیر سنجیده دی. د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته پاکستان دا غني چې ذمہواري به یې زیات شي او دوی په دې هم غور کوي چې د حالاتو سمولو په لړ کې یو مثبت کردار ترسره کړي. مونږ ګورو چې د پاکستان لخوا تش خبرې نه کیږي، بلکې عملی ګامونه یې پورته کړي دي او خواهش لري چې افغانستان په خپل د خپل مستقبل لپاره سوچ وکړي او په دې لړ کې پاکستان خپل مرستې هم وړاندې کوي. اوس د پاکستان توجه په طالبانو نه ده، بلکې په ټول افغانستان او په سیمه ده. نو دې خبرو ته کتلو سره دا خبره کولی شو چې د پاکستان په سوچ او فکر کې بدلون راغلی دی.
په اسلام آباد کې کارپو او خبریال محمد مالک هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سوچ او په فکر کې بدلون راغلی دی. خو دوی دا خبره هم په ډاګه کوي چې اوس هم زیاتره فیصلو واک د فوج سره دی.
پاکستان کا ایک تو رول بڑا ڈفرنٹ اپ ہو گیا ہے.
د پاکستان کردار اوس ډیر جلا دی. دا خبر سرګند شو چې د افغانستان په مسله د پینډه او اسلام آباد یعنی د پوز او د سیاسي حکومت دریز یو دی. یو خبره په نظر راځي چې نړۍ تاسو مسله اون غنی بلکې د مسلې حل کول والا او ګرځوي. په دې کې شک نشته چې موږ په تیر وختونو کې مسله وو خو اوس حالات بدل شوي. په دې ورستۍ کې د طالبانو د ټیټي کچې مشران خوشی کړل شو. په لوړ کچا افغان چارواکو سره خبرې روانې دي. نو دا ټول د اعتماد سازي ګامونه دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر پاکستان ته سفر او دلته کړه وړه د خبره ښکارا کوي چې د پخوا په سیر اوس حالاتو کې ډیر زیات فرق راغلی دی.
د کارپوهن په نظر د سیمې او د افغانستان په اړه د پاکستان فکر کې بلدون مخته راغلی او د پاکستان پالیسي جوړونکي اوس په دې خبرې قانع شوي دي چې په کابل کې د دوی د تابع حکومت جوړېدو امکان نشته. خو حالاتو سمولو په لړ کې جدي هلې ځلې شروع کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو نن سهار د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بے پیلټ الوتکو په یو میزایلی برید کې دوه طالب وسلوال ووژل شول. دغه برید د میرانشاه تحصیل په مبارک شاهي کلی کې د وسلوالو پر یو کور وشو. په دغه اړه تفصیل سیمه څخه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بے پیلټ الوتکو په میزایلی برید کې دوه طالب وسلوال وژل شوې دي چې د ځایي خلکو او آزادې سرچینو په وینا نن سهار وختي تحصیل میرانشاه بازار په ختیځ 12 کیلومتره فاصله کې مبارک شاهي کلی کې پر یو کور باندې شوې ده. په سیمه کې موجود د مشال ریډیو زرایو آزادې سرچینو او ځایي پولیټیکل انتظامی چارواکو د برید پخلی کړي او وایي چې سهار وختي د شپږو بجو نوړاندې مبارک شاهي کلی کې ډرون جازونو پر یو کور باندې دوه میزایل وداغل چې په نتیجه کې دوه طالب وسلوال ووژل او په نخښه شوی کور ته هم کافی زیان وراوړېدو. په دغه برید کې یو شمېر رسنۍ د وژل شوو شمېره څلور ښایي. خو په سیمه کې موجود د مشال ریډیو ذرایع وایي یوازې دوه طالب وسلوال وژلې شوې دي چې د ځایي پولیټیکل انتظامی چارواکي او استخباراتي ادارې چارواکي هم د دوه وسلوالو د وژلو تصدیق کوي. دولتی چارواکو د وژل شوو کسانو د شناخت په اړه لاس نه دی ویلي چې آیا په دغه برید کې ځایي وسلوال وژلې شوی او کا کم مهم یا بهرني وسلوال هم په کې شتون لري. خو ځنه آزادې سرچینې بیا وایي په وژل شوو کې یو ازبک وسلوال هم شامل دی. په روانه میاشت کې د بے پیلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی چې یو په شمالي او دویم په سویلي وزیرستان کې شوی دی او په روان 2012 کال کې تر دې دمه د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه دغه 15 برید دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو عبوري حکم کې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امن او امان په ساتلو کې ناکامه پیژندلې او ویلي دي چې صوبایي او وفاقي حکومتونو د خلکو د امنیت لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. بل اړخته د بلوچستان په حکومت کې یو وزیر زمرک اسگزی بیا ویلي یوازې د دوی حکومت په دغه لړ کې ملزم ګرځول صحیح خبره نه ده. نیاز بوساخیل په دغه اړه له نور تفصیل سره.
د پاکستان سپریم کورټ له اړخه تازه عبوري حکم د بلوچستان امن او امان په کیس کې د پنځشنبه یا بوت په مازیګر جاری سو په کوم کې ویل شوی چې بلوچستان حکومت په امن او امان ساتلو کې مکمله ناکامه شوی او د غرنګا یاد حکومت د حکومت چلولو خپل آئینی اختیار له لاسه ورکړی دی. د بلوچستان منلي وکیل باز محمد کاکړ ایډوکیټ په دا نظر دی چې صوبایي حکومت سره په خپل خوښه د واک پرشدلو نه پرته بل لار نه ده پاتې.
هغه حکومت چې هغه آئینی ذمہ داریان نشي پر کولای هغه د حکومت کولو قانوني او آئینی شت ختم او فاقي او صوبایي حکومتونه د دې سپریم کورټ فیصلې پر وړاندې کی په تبل یو لار نشته. وی بای دی حکومت فریز دي او حکومت د خلکو په حواله کې چې آئینی ذمہ داریان او د خلکو د تحفظ او د ژوند او د کاروبار د تحفظ په حواله باندې یو نوی سلسله شروع.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلام بوتانی چې د سپریم کورټ له مخکنی پریکړې وروسته د صوبایي اسمبلی اجلاس له راغشتلو انکار کړی وو. فکر کوي چې د ستونزې یوازنی حل نوې انتخابات دي.
بلوچستان کے حالات یقیناً امن و امان کے حوالے سے
دا بلوچستان حالات یقیناً دا امن و امان پہ حوالہ دا اطمینان وڑ نہ دی ہم دغه وجہ دا چی سپریم کورٹ دا صوبائی حکومت پر وڑان دی دا سی پریکڑی ورکوی ولی چی پہ آئینی توگا دا امن و امان ذمہ واری دا حکومت جوڑی جی زما پہ فکر پہ صوبہ کی روان آئینی بحران او دا ستونزی یوازنی حل دا انتخاباتو لارا ٹاکل دی
انتخابات ہونے چاہیے
خوبا لڑختا دا بلوچستان پا حکومت کے دا ریونیو محکمے وزیر زمرک اسکزئی بیوائی یوازی صوبائی حکومت دا ہر سا ذمہ وارا گرزول غلط خبر دا خبر اعلان سرا دا خبرو پر محال نموڑی زیادہ کڑا
یہاں پہ ہماری پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے یہاں پہ ہمارے ایڈمنسٹریشن
دا پولیس و انتظامیہ چکوما ذمہ واری جوڑی جی دا ہغو دا کڑنی ذمہ واری منلو تا غاڑا اجدو خودلتا چی استخباراتی او امنیتی ادارے کمرو لری ہغو دہم خپل کڑنی و منی او ہغو دہم پدغلڑ کے لا صوبائی حکومت سرا لاسنیوی وکڑی یوازی بلوچستان حکومت په دغلړ کې په اکړه ملزم ګرځول صحیح نه ده
ملزم نه ټهرایي جا
یاد دوی دروان کال 2012 د اکتوبر میاستی پر 12 می نیټه هم د پاکستان سپریم کورټ له اړخه ورکړل سوی ابوري حکم کې د بلوچستان حکومت په امن او امان ساتلو کې ناکامه ګرځول سوی او اوس له تازه ورته ابوري حکم ورسته سیړونکو فکر کوي چې نږدې 2 میاشتې مخکې پیدا سوی آئینی بحران لا هم پایته نه دی رسیدلی او لا هم مخته د تلو لارې پیدا کړې نیاز مساخل مشال رادیو کوټه
د مشال ترسنګ وسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
اوریدونکو د 13 میاشتې په یو کم دیر شمه نیټه د جنوبی وزیرستان په وانه کې د وسلوالو طالبانو د ویډلې پر مشر مولا نذیر ځانمرګي بریده شو چې د پکې سخت ټپی شو د دغه حمله شک پر تحریک طالبان پاکستان وشو دا چې لدغه بریده وروسته په قبایلی سیمو کې د میشتو وسلوالو ډلو د یو بل پر ضد د پاسې دلو سمره امکان دی مجید بابر یې پاړه دا رپورت برابر کړی دی
د تیری میاشتې په یو کم دیر شمه نیټه د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې په مشر مولا نذیر باندې ځانمرګي برید شوی و د راپورونو له مخه په دغه برید کې مولا نذیر سخت ټپي شوی و چې شک یې په تحریک طالبان پاکستان و په دغه ډله کې د ګڼ شمېر وسلوالو تعلق د دغې سیمې د یوې بلې قبیلې محسودو سره دی د دغه برید نه پس په واڼه او خواوشا سیمو کې میشتې د وزیرو قبیلې چې د مولا نذیر په شا ولاړه ده د یوې جرګې له مخه د خپلو سیمو نه د محسودو قبیلې سره اړه لرونکو عامو خلکو او وسلوالو ته د وتو حکم ورکړی و څنګه هم تحریک طالبان پاکستان په دغه برید کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی خو بیا هم پوښتنه راولاړیږي چې د دې نه پس به آیا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د اختلافات نور هم زیات شي په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکري وایي چې د تاریخ د کتابونو نه دا څرګندېږي چې د دا ډول وسلوالو ډلو ترمنځ د ځمکې د مشرتابه او په وړو وړو خبرو اختلافات وي او کله زیات شي او کله کم پروفیسر عسکري زیاتوي
دیکھیے یہ جو واقعہ ہے اس سے یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انہوں نے آپس میں جرگا کر
بورا دا چکم واقعہ دا لدے سخ اندازہ خوکی ری چکا چرت دو لوی وسلوالو ڈلو خپل منزی اختلافات دا جرگو للاری حوار نکرل و دا امکان ستا چی دا دو لوی ڈلو ترمانز داغا تنازا نور هم زیاده سی پا خپل تحریک طالبان پاکستان دا بیلابیلو ڈلو یوا مجموعه دا او دی کوشش کوی چی دا یو بل پرزد نوی خو بیا هم کل کل دا دوی دا مشرانو ترمانز اختلافات رامزده کیر دا چکم واقعه دا واقعی یوا سنجیده معامله دا او که دوی داغا مسئله حوار نکرل نو د دې ترمنځ د جګړې هم امکان ستا
تو معاملات جو ہیں تحریک طالبان اور دوسرے جو گروپس ہیں ان میں جھگڑے کا اندیشہ ڈیفینیٹلی اس واقعے کے بعد زیادہ ہے
پوانا کی دو محسود دا قبیلی او مشر سردار جمال الدین وائی چې دا محسود دا قبیلہ دا وزیر دا قبیلی ډیر ممنون او مشکور ده ځکه چې دوی زمونږ دا قبیلی دا کډوالو سره ډیر مرستې کړې وي او د په خبره اوس دا محسود دا قبیلی 1500 کورنۍ د جرګې د فیصلې له مخه د دغو سیمو نه د وتو لپاره نورو سیمو ته روانې شوې دي د زیاتوي
کور کې له سره کور کلا د ټانک سره مخ کې یو کلا دا چې پوسټر دی فوجیانو په دغ باندې د غټ ټرکونه ولاړ دي خلک اوس هم راغلي وو چې بچي او ښځې زنانا دا ټول ډېر په تکلیف حالات کې هلته پرته دي لکه راغلي نه دي کوزه خو راوتلي دي ورننه اکثریت سره راوتلي دي او دې باندې ما څو څو واره دا بیانونه هم ورسول ته اخترونو کې هم په ریډیو باندې هم چې په دې باندې دا وزیر احمدزی یو ریډیا نظر ثانی وو چې ولې کې دې د موږ سره ډېره غټه شګړه کړې وه
په پېښور کې د پوسټ پخوانی بریګیډیر او د دفاع دفاعي چارو کارپوه محمد سعد بیا په دې نظر دی چې تر دا مهال دا نه ده معلومه چې په مولا نذیر چا برید کړی دی، خو چونکې دغه ډلې په سیمه کې میشتې دي او زموږ نه زیات معلومات لري، نو ځکه یې تحریک طالبان پاکستان ته ګوته نیولې ده.
ګوره، پته خو نه لګي چې په مولا نذیر صاحب باندې حمله چا کړی ده، دې کې څوک ملوث دي یا څوک دغه دي، خو د هغې شک زیات تر باندې هغه تحریک طالبان باندې یا د هغې سره چې کوم ملګري ازبک وسله وال او دلته جنګیالي دلته علاقه کې موجود وو، مولا نذیر هغه ایستې وو. نو چونکې د دې دواړو د تحریک طالبان پاکستان او د ازبک چې کوم جنګیالي دي د هغې خپلو تعلق شته دی، نو هغه شک په دې باندې راځي که څوک راغلی مي او د باندې خودکش حمله کړي نو هغه به پناه والا مسعود ورکړي، ځکه چې وزیر هغې ګوري چې هغې مولا نذیر سره دي او مسعود سره بني تحریک طالبان سره بني.
څېړونکي په دې نظر دي چې که څه هم په موجوده صورتحال کې د دغو ډلو ایجنډا بېله بېله ده، خو چونکې د دغو ټولو ډلو د نړیوال جهاد په اړه نظر یو دی، نو ځکه د دغو اختلافاتو د زیاتېدو امکان ډېر کم دی.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال په نوم.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا پولیس اکثره د وسلوالو لخوا په نښه کیږي چې لکه بلې د دغه ځواک ته یو د پام وړ شمېر سرتیري وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي، خو په دې سربېره د صوبې پولیس وایي چې حوصله یې لوړې دي او له خپله ژونده خوشاله دي. دا چې د پښتونخوا پولیسو ته ورپېښو امنیتي ګواښونو د دوی امروزه ژوند او کار اغېزمن کړی او کنه، او روی پاړه د انیسا اجمل دا رپورټ.
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او په خاصه توګه په پېښور کې وسلوالو پولیس په نښه کړي، خو د دې هر څه باوجود د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د دوی حوصلې لوړې دي. که څه هم پولیس له ډېرو امنیتي ستونزو سره مخ دي، خو د پولیسو په وینا خپل ژوند د نورو په شان ښه تېروي. سواوي سره تعلق لرونکي یو پولیس والا افسر علي وایي په کال 2008 کې دغه څلور ملګري په یو چاودنه کې ووژل شو او پخپله پخپو او لا سخمی شو.
دا چې ډیوټي د ختمې دوه ټیم او بس نو مونږ له پدې خوشاله دي چې دا ورګي ډیوټي ختمه شو او بس لکه زوم مو واپس او بس پدې کې ما ته مرګري आवाज وکړ څنګه هغه لري ته مو کتل نو زمون په منځ کې چې ته ما کا اوسه هغه کې د پخپه کې کومه دا خېخ پکې کومه دا الله دې دې پنځه سره یو ګولې لګې دې وا دو ګولې کې کوم نه دا پر دې پسته کې لګې دې دې په دو ګولې کې کوم نه دې پنده کې لګې دې او یو ګولې کې کوم نه په مټ باندې لګې دې.
افسر علی وایي چې د ډیوټي په وخت ورته هر وخت خطر وي، خو د دې هر څه باوجود خپل ذاتی ژوند کې خوشاله دی.
خو زمونږ ایمان اسلام دی چې مرګ خوشتره کنه، د مرګ نه خو خلاصي نشته لکه نه چې مرګ نه خلاصي نشته رو چې بیا په دې ځای کې یو سړی مړ شي نه دا خو د ملک لپاره یو قرباني ده لکه هغه خو لکه موږ ژوند داسې تیرو لکه عام یو سړی چې خپل ژوند لکه تیریږي کنه، لکه موږ خپل چې ماښام کینو نه خپل مجلس کو خپل خپل گپ شپ لګو دا دو
دا روان کال د مارچ په میاشت کې په پېښور کې ایس پی کلام خان په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. د کلام خان سوی امجد خان وایي کلام خان باندې نه هوارې حمله شوې خو بچ پکې پاتې شوی، او کلم چې کلام خان به د کوره وته نو ټول ورځ به دوی سره فکر و، خو د پلار حوصله یې دومره اوچتې وي چې نن د دوی لپاره یو مثال دی.
زما د پلار زما مور خپل منځ کې کزن مو زما مور با ما ته ویل دا پلار چې دی ول د دبل سکار نشته خو ټول ورځ یې ټوپک ته ځن وره او دا به دغه زی دا به خبر درځي او به ځان مو ورته ناغه په خندا شو پلار هم په خندا شو زیاد مور د زما تر بوره د خمر ګر باندې پرزو نشي دا خو یو عامه گپ شپ کې دی ویل خو زش په ګمناشت نه د مونږ ته دا احساس دي دا د حالات ډیر خراب دي دبا دب د شپې 3 بجې سلور بجې به د شپې راتو نو ما ته څنګه دا غ موبایل ملاو شو نو هغه موبایل چې کله ما سرچ کوم هغه موبایل کې تاسو له سمه سره پروتي وي نن دلته ترټ نن دلته ترټ.
امجد خان وايي کلام خان ته به د مرګ ار وخت ډړکی ورکړل کېدی، خو د دې هر څه باوجود به ژوند خوشاله تیرو، کورنۍ او ملګرو لپاره وخت ورکول او حوصله یې اوچته وه. دغه سي بیا د مردان اوسیدونکو سلیمان خان چې په پېښور پولیس کې نوکری کوي وايي په پېښور کې یو ځل د دې ګاډي سره نږدې ځانمرګي برید شو خو دوی ته پکې زیات زیان ونه رسیدو. سلیمان خان وايي د دغه پېښې وروسته ورته اکثره کورنۍ د کار پرېښودو وايي، خو د سلیمان په وینا د خپل کام د حفاظت لپاره به چرته هم خپل کار پرېنږدي.
کو
د پېښور پولیس وایي په روان کال کې په پېښور کې په چاودنو او ځانمرګي بریدونو کې وو شپېته پولیس والا چې پکې درې افسران وو یو پوځي او وو د اف سي اهلکار وجل شوی دي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
اوریدونکو دولس نیمې بجې کېدونکې دي. له ګلیاز به د مشال رادیو د خبرونو لنډیز واورو.
امریکا وایي له افغانستان سره یې د امنیتي همکاري او د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې په یو میزایلي برید کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وایي دی نیت لري چې حکومت وهڅوي څو دا معلومه شي چې ولې په بلوچستان کې خلک وژل کیږي او ورکیږي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ وایي چې دا وخت د پاکستان د دورې لپاره حالات سم ندي، نو ځکه نشي کولی چې دغه هیواد سفر وکړي. د ناټو عمومي مشر اندریوز فوخ راسموسن وایي د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره په برسلز کې ګټوره غونډه کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوې ځانګړي استازي ډیوډ فیرس وایي پکار ده چې د افغانستان د سولې خبرې درې اړخیزه وي او په دې کې د پاکستان کردار مهم دی. د مصر پلازمینه قاهره کې د ولسمشر محمد مورسی ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې درې کسان وژل شوي او درې نیم سوه ژوبل شوي دي. او ناټو له شمالي کوریا وغوښتل چې د روان کال د دویم توغندي له ازماینې لاس واخلي.
ګلیاز اوریدونکو، اوس له اسلام آباد رابیا اکرم خان را لیږلي د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټ کې درورو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان له اړخه په نسو کې نه طالبان پریښودل شو. اداره وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ سلام مشورې او د علماو جرګې غونډې اقداماتو په ذریعه پاکستان او افغانستان حکومتونه یو لاره خو جوړولې شي. خصوصا پرې په دې سلسله کې واشنگټن له اړخه رضامندي او حمایت اظهار و نشي، نو د دې حل زلو الټه اثرات او اندېښنې نشي لري کېدی. اداره وړاندې لیکي چې پاکستان او افغانستان کې په دې حواله د ملاقاتونو یو سلسله روانه ده. خصوصا پرې پاکستان د مرزي مطابق امریکا په فهمتی عمل کې شریک نه شي او معاملې مخ پوړاندې بوتللو کې خپل ځمواري نو چتوي، نو کې دیشي چې په دې اړه سنجیده پیشرف ممکن نه شي. اداره وایي چې زموږ مطابق اصل معاملې د اعتماد کمی دي. سو پورې درې واړه ملکونو ترمنځ مفاهمتي فضا نه قائمي کی او مشترکه کړنلار مخ ته نه راځي، نو هغه پورې به طالبان مشورتي عمل حصہ جوړولو ته په مشکله تیاریږي. اداره لیکي چې دا اوس په امریکا ده چې هغه په دې سلسله کې څنګه قابل قبول اقدامات کوي چې په نتیجه کې پاکستان نور طالبان مشران خلاص کړي او افغانستان کې مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوزي. اداري اخیره کلی کې چې پاکستان او امریکای ترمنځ پنده کې دفاعي ورکینګ ګروپ مذاکرات او تکمیل او نېټو سپلای معاهده باندې د سختو نه داسې ښکاری چې دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا قائميږي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ لال مسجد اپریشن د انکوائری لپاره جوډیشل کمیشن قائم کړو او دا کمیشن به 15 ورځو کې خپل رپورت به وړاندې کوي. دا جوډیشل کمیشن به دا معلوموي چې د اپریشن وجوهات څه، په دې کې د مړو شمېره څومره وه او څومره نارینه ښځې او نابالغ به کې شامل وو. ادارې لیکي چې وو سپریم کورټ د تحقیقاتو حکم ورکړو، نو ضروري ده چې په دې حساسه موضوع دي تفسیري ونه کړی شي او نه سرای قائمول مناسب ده. ادارې اخیره کې لیکي چې دا معاملې منطقي انجام ته رسول لپاره جوډیشل کمیشن جوړول ضروری وو چې حقیقت مخې ته راوستل شي او د انصاف تقاضې پوره کړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په خپل مقاله کې د پاکستان د داخله چارو د وزیر رحمان ملک خبر راغستی چې ویلي دي په خپل راتلونکي کتاب کې به د بېنظیر بټو د قاتلانو نمونه په ډاګه کړي. بلخوا ته واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼه بیا په یو مقاله کې د افغانستان او امریکا ترمنځ روانو د امنیتی تړون خبرو او په دغه هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځونو د شمیر موضوع ته کتنه کړې ده. د دوړو مقالو مهم ټکي لدې لنډې دمې ورستاوري. برتانی وای انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان د داخله چارو د وزیر له دې وینا وروسته چې ویلي دي د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د قاتلانو نمونه به په خپل راتلونکي کتاب کې په ډاګه کړي. د نوموړي د وژنې جنجالي موضوع یو وار بیا تازه شوی. ورځپاڼه کاږي بېنظیر بوټو چې دوه وارې د پاکستان وزیر اعظم جوړ شو په 2008 کال کې د یوې لسیزې له جلاوطنې وروسته دغه هیواد ته استانه او ووژل شو. د ورځپاڼې په وینا د 15 کلنې بوټو د وژنې په اړه یو شمېر پوښتنې راولاړې شوې. نوموړی په خپل یو کتاب کې چې د دې تر مرګ وروسته چاپ شو د خپل امنیت په اړه د اندېښنو په یادولو سره د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنټ ځینو خلکو ته ګوته نیولې ده. په عین حال کې د بېنظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری بیا ادعا کوي چې د نوموړي د وژنې تر شا د هغه وخت د ولسمشر پرویز مشرف لاس و چې د ورځپاڼې په خبره مشرف بیا دغه تورونه په دوامداره توګه رد کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي د بوټو د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو او د سکاټلینډ یارډ ټیمونو پلټنې کړي چې ویلي دي که د نوموړي په امنیت کې خلاوي نه وای پیدا کړل شوی نو ممکن چې ژوند به یې بچ شوی وای. ورځپاڼه د برتانوي کشفي پولیسو سکاټلینډ یارډ په حواله وایي چې د دې خبرې ډېر احتمال لیدل کېږي چې د بوټو مرګ د سر یې د هغې د جیپ موټر د چتلې یوې حصې سره د لګېدو په نتیجه کې واقع شوی وي نه چې په سر د ټوپک د ګولۍ خوړلو له امله. د ورځپاڼې په لیکنه د بېنظیر بوټو د جسد طبي معاینات تر نن ورځې پورې نه دي شوي. بلې خوا ته امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې لیکي امریکایي او افغان چارواکو تیره میاشت په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د اوږدمهاله حضور د څرنګوالي په اړه مختصر خبرې وکړې. د مقالې په لیکنه د روانې میاشت په پای کې چې کله دواړه خواوې بیا د خبرو دغه لړۍ پیلوي نو هر یو بحث وکړي چې دغه معاملې سیاسي پوځي او قانوني اړخونه وڅېړي. ورځپاڼه د واشنگټن د چارواکو په حواله وایي دا مهال 50,000 نه واخلي تر 100,000 امریکایي سرتیرو پورې په افغانستان کې د پاتې کولو په خبره غور روان دی. د ورځپاڼې په خبره په کابل کې امریکایي چارواکو هیله ښودلې چې د عراق په پرتله له افغانستان سره پیل شوي امنیتي خبرې به په آرامه پر مخ لاړ شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د هغو درې هیوادونو په ډله کې دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. د یادې ادارې په راپور کې ورکړل شوې شمېرې ښیي چې افغانستان د اداري فساد لرونکو هیوادونو د لیست په پای کې 100 رویایم ځای لري. اجمل ان په دغه اړه دا رپورت برابر کړی دی.
د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکزی په برلین کې د چهارشنبه په ورځ د 2012 میلادي کال رپورت خپور کړ. په دې رپورت کې افغانستان بیا هم د هغو درې هیوادونو په ډله کې دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان د نړۍ په 160 هیوادونو کې د شفافیت اندازه د نمرو په ورکولو څرګنده کړې چې افغانستان پکې د لیست په پای کې 104 ځای لري او 100 نمرو څخه اته نمرې ورکړل شوې. خو د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون د پالیسۍ مرستیال محمد امین خورمجی وایي د شفافیت د نړیوالې ادارې دا راپور دا معنا نه لري چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې اداري فساد زیات شوی. نوموړی که څه هم تاییدوي چې افغانستان کې فساد زیات دی خو وایي د شفافیت د نړیوالې ادارې د فساد د ارزونې لپاره ټاکلي معیارونه لوړ شوي دي.
ما باور می است کې گزارش کې در سروي سازمان
زما باور دادی هغه څه چې د شفافیت د څار د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوي د دې نتیجه ده چې په افغانستان کې د فساد په اړه د راپور ورکونې معیارونه زیات شوي نه خپل فساد. خو سره له دې هم زه دا منم چې درغلی په افغانستان کې په پراخه توګه شته دی. د محمد امین خورمجی په وینا د توکیو له کانفرنس وروسته ولسمشر کرزی یو فرمان صادر کړ چې زیانمنونکي برخې وپیژندل شي او د اداري فساد پر ضد مبارزه په جدیت پر مخ بیول شي چې د نوموړي په وینا اوس په نتیجه کې د اداري فساد پر ضد ځینې پرمختګونه شوي دي. نوموړي د دې پرمختګونو په لړ کې د 1,350 دوسیو یادونه وکړه چې د کمیسیون څېړلې او لوی څارنوالۍ ته استولې. د خورمجی په وینا لوی څارنوالۍ هم د دې دوسیو یو شمېر څېړلې، یو شمېر په فساد ښکېل کسان محاکمه شوي او زندانونو ته استول شوي. د ځینو څخه د حکومت تلف شوي حقوق هم ترلاسه شوي او د ځینو نورو دوسیې په څارنوالۍ او محکمو کې تر غور لاندې دي. نوموړی وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د اداري فساد د دوسیو د څېړلو بهیر هم چټک شوی دی. خو د افغانستان د مشرانو د جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی بیا خپل لوی څارنوالي هم په اداري فساد کې ښکېل ګڼي.
دا کې څارنوالي کې مکه چې دا چې اشخاص چې هغه وطن ته د نظام د متحد بیر زر دي ځکه اکثر وخت مزدا چې اشخاص کوم معرفي کوو د خپل کمیسیون د خوا څخه چې ډېر مستندي د دې تاسو ته مثال د پخوانی د افغانستان بانک چې پرسه معرفي کوم تقریبا یو کال مخکې چې دوی تاسو چې علي کابل بانک اطلاعات مواجی چې موږ مثلا لوی څارونوالي څخه خپل اسناد لیږلي دي، خپلی سال جمهور ته مې خطاب کړی دی چا اقدام ورباندې کړی نه دی.
د ښاغلي زابلي په وینا د شفافیت د نړیوالې ادارې دا راپور ټکان ورکوونکی دی او د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان چارواکو د پاتې راتلو څرګندونه کوي. ښاغلي زابلي په افغانستان کې د اداري فساد او مالي درغلیو لوی سبب د وړتیا او لمخې پر دندو د اشخاصو نه ټاکنه بولي. نوموړی وایي ډېر حکومتي چارواکي د سیاسي، شخصي او قومي تړاوونو له مخې ټاکل کیږي او همدا د دې سبب شوی چې فساد لوی ورځې بلې ته زیات شي. د افغانستان د سیاسي چارو بل کارپوه جاوید کوهستاني بیا د قانون نه حاکمیت د اداري فساد سبب بللی. وایي چې څو شي کدرونه په بشپړه توګه نه وي بدل شوي، اداري فساد کمېدلی نه شي. ښاغلی کوهستاني ویل بده مرغه د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د خلکو لخوا د انتقادونو او فشارونو سره سره چې په کانفرنسونو کې هم پر دې مسلې خبرې وشوې، په افغانستان کې د مالی فساد د له منځه وړلو لپاره هیڅ ډول مثبت اقدام تر اوسه نه دی شوی. د قانون نه پلي کول، له قانون څخه تیښته او د زورواکو ملاتړ او یا په حکومت کې د زورواکو شتون د اداري فساد زمینه برابره کړي. ښاغلی کوهستاني وایي د شفافیت د نړیوال سازمان راپور تر ډیره واقعیت ته نږدې دی او زیاتوي څو چې په حکومت کې لوی بدلونونه نه وي راغلي، د اداري فساد د کمیدو تمه نه شي کېدای.
د اجمل اند رپورټ مواردو او فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په منځنۍ اسیا کې د یوې نوې لوی لوبې په رامنځته کېدو مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په وینا امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت په اړه اندېښمنه ده او روسیا په عین حال کې هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې خپل نفوذ پراخ کړي. د فائنانشل ټایمز د مقالې مهمې برخې ملیحا امیرزاده راوړوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي شپاړس کاله مخکې په منځنۍ ایشیا کې ګډوډي وه. کابل باندې قبضه کولو وروسته طالبان د شمالي برخو په لور روان وو او ځینې کمانډرانو یې ټوله سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوستللو دړکې ورکولې. د دې پر دې عمل کې روس او چین د پخواني شوروي اتحاد ریاستونو سره خپل ملاتړ څرګند کړ. ورځپاڼه لیکي د 11 سپتمبر وروسته د طالبانو لخوا ګواښ کم شو، خو نن سبا یو ځل بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښمن دي. د طالبانو د ګواښ سره سره د ازبکستان اسلامي تحریک یا IMU لخوا هم ګواښ ورپېښ دی چې د تحریک غړو یې تیره لسیزه د پاکستان په قبایلی سیمو کې تیر کړه او اوس د افغانستان د شمالي لارو سره منځنۍ ایشیا ته واپس ورننه کیږي. ورځپاڼه لیکي د نیټو، امریکا او اروپایي ټولنې امنیتي چارواکي د دغه سیمو د دورو کولو هڅې کوي چې د افغانستان او کرغیزستان د پولیسو سره نږدې هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان حکومتونو ته د مرستو او امنیت ډاډ باوري کړي. خو په عین حال کې روس او چین کوشش کوي چې دغه حکومتونه د امریکا نه واړوي. په دې لړ کې په خاصه توګه د روس صدر ولادیمیر پوتین کوششونه شامل دي چې غواړي منځنۍ ایشیا یو وار بیا د روس تر اثر لاندې راشي. ورځپاڼه زیاتوي نوموړي په دې لړ کې د دیشو کالو لپاره یو تړون لاسلیک کړ چې په تاجکستان کې خپله پوځي اډه ترلاسه کړي. کېدای شي په تاجکستان کې موجود د روسي پوځیانو شمیر د 5000 نه سیوا شي. د دې نه علاوه ښاغلی پوتین یو میاشت مخکې د کرغیزستان سره هم یو تړون لاسلیک کړ چې ورسره د هوایي اډې اجاره د نورو 40 کالو لپاره وغځوي. د فائنانشل ټایمز په خبره چین هم د یو سیمه ایز تړون شنګهای تعاون تنظیم له لارې د لا نور امنیت د ډاډ وړاندیز ورکوي چې لا پرې هم کار روان دي. د دې نه علاوه چین خپل ملګري هیواد پاکستان استعمالوي چې د طالبانو سره نږدېوالی ترلاسه کړي. ملخوا هند هم خپل موجودیت پراخوي چې په تاجکستان کې پوځي مرکز لري او په قازقستان کې د تیلو او معدنیاتو شراکتونه اخیستي. ورځپاڼه لیکي د شوروي اتحادیې د ماتېدلو وروسته دا په سیمه کې د یوې نوې لوبې یا نیو ګریډ ګیم د ګرمېدلو څرګندونه کوي. د ورځپاڼې په خبره د ښاغلي پوتین مقصد دا دی چې په سیمه د امریکا اثر ډېر کم وي. دا وخت روس نیټو ته اجازه ورکړې چې خپلو ځواکونو ته سامان د دوی د لارو سره افغانستان ته ورسوي. ملخوا امریکا هم په جنوبي لارو تکیه کې د کمی راوستلو لپاره داسې قسمه مذاکرات کړي چې پاکستان د امریکا سره د یوې شخړې په تناظر کې وړاندې بندې کړي وي. خو روس به دا یقیني کول غواړي چې د دې متبادل لارو استعمال د 2014 کال نه پس ختم شي. روس د امریکا لخوا په افغانستان کې د 2014 وروسته پوځي اډې د برقرار ساتلو د پلانونو هم مخالفت کوي. ورځپاڼې لیکي په دې دوران کې د افغانستان په شمالي برخه کې نیټو ځواکونه کوششونه کوي چې د منځنۍ ایشیا اسلامي وسلواله ډله لمینځه یوسي. د ورځپاڼې په خبره دې هر څه ته په کتلو سره که څه هم په افغانستان کې د واک په اړه د موسکو او واشنگتن اندېښنې دي، خو دې سره دا نه ښکاري چې منځنۍ ایشیا ته به تر ټولو لوی ګواښ ثابت شي. په اصل حقیقت کې د پخواني شوروي اتحاد ریاستونو کې د تعلیم، صحت، ټولواک حکومتونه او د حکومت ناکامیانې اصلي ستونزې دي. په مقاله کې لیکل شوي له بده مرغه روس او امریکا هغه ټولنیز او اقتصادي بحران ته توجه نه ورکوي چې په منځنۍ ایشیا کې به رامینځته شي او دغه بحران به د افغانستان له وجې نه وي.
د فائنانشل ټایمز مقاله مولا امی ملیحه امیرزاده اوریدا او نیویارک ټایمز رسپانې د اسامه بن لادن د پخوانی ملګری جمال احمد الفضل پاړه یو مقاله لیکلې ده. رسپانه وایي الفضل چې د القاعده مهم کس و لتیر 15 کلونو راهیسې چې دغه شبکې سره اړیکې شلولې لا هم پټ دی او د امریکا لپاره د یو غټ خطر په توګه یادېږي. په دغه مقاله کې نور څه ویل شوي له انیسا اجمل یې اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي د اسامه بن لادن یو پخانی ملګری چې 45 کاله وړاندې د القاعده نه د بیلیدو وروسته د امریکا لپاره یو مهم ګواه جوړ شوی اوس بغیر د ستاخیره هغه ته سزا ورکولو ویلي شوی. ویل کېږي که داسې وشو نو دا به د سرکاري وکیلانو سره د هغه د شوي لاسینامې خلاف ورزي وي. وکیل ایراډي لندن د منهټن جج ته ویلي جمال احمد فضل چې د سودان سره تعلق لري تر اوسه پټ دی او یره کې دی چې د هغه شپږ ماشومان به واپس سودان ته ولیږل شي چېرته چې وزل اسامه بن لادن اوسیدو. مقاله لیکي چې که دغه ماشومان واپس سودان ته ولیږل شو نو د ایراډي لندن تر مخه دغه ماشومان به دغه خلکو لخوا ووژل شي د چا پر ضد چې جمال احمد الفضل د دوی مرسته کوي. رسپانه لیکي جمال احمد الفضل په 1990 کال کې د خپل جرم اعتراف کړی و او دغې وروسته د ګواهۍ لپاره محفوظ پاتې کړل شو او جمال احمد ته به سزا هغه وخت ورکړل کېده کله چې د ترهګرو ډلو پر ضد د پلټنو لپاره مرستې ختمې شي. مقاله لیکي د جمال احمد الفضل مرستې د هغه وخت نه شروع شوې کله چې په 1989 کال کې هغه افریقا کې د امریکا سفارتخانې ته د مرستو لپاره لاړو او وروسته بیا جمال احمد ومنله چې د اسامه بن لادن نه یې پیسې پټې کړې وې. مقاله لیکي کله چې حکومت لتاون کول سره معاهده کوي نو دغه شرط دا وي چې حکومت به گواه ته د سزا ورکولو فیصله کوي او دغه شان د حکومت ته په گواه باندې د خپل اثر زیاته موقعه برابروي. خو د مقاله تر مخه د یوې سزا ځنډول گواه ته هم فایده رسوي چې هغه ته د مرستو ترلاسه کولو کې وخت ملاو شي. مقاله د ایراډي لندن په حواله لیکي چې د خپل موکل سره د لومړیو خبرو وروسته هغه ته دا معلومه شوه چې جمال احمد سزا ته تیار نه دی. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د لندن ډی ایرا تر مخه جمال احمد الفضل ته د سزا ورکولو نتیجې به د دواړو خو لپاره سختې وي ځکه چې دا به د دوی ترمنځ د تعاون د معاهدې خلاف ورزي وي.
انیس اجمل وا اوس د هفټنګټن پوسټ رسپانه وی لیکنې تر ازو چې وايي پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو ژوند پکې خوندي نه دی. رسپانه دغه خطرناک حالاتو ته په کتنه زیاتوي د پاکستان خبریالان باید په صحافت او سیاسي فعالیتوب کې فرق وکړي. د مقاله غټکی د ګلیاس ناورو.
هوفټن پوسټ ورسپانې د پاکستانی لیکوال مرک سراج اکبر د خبریال حامد میر ته د طالبانو د دړکو په اړه لیکنه خبره کړي. ورسپانې لیکي د پاکستان حکومت د خبریال حامد میر د وژلو ناکامه هڅه کې خپل کسانو ته معلوماتو ورکولو لپاره د 500 لک روپو د انعام اعلان کړی دی. د دې وړاندې هم حامد میر ته طالبانو دړکې ورکړې وي. د اکتوبر په 8 نیټه حامد میر د طالبانو لخوا د دړکو یو ډک خط په خپل کالم کې خپور کړی وو. په هغه لیکنه کې حامد میر ویلی وو چې طالبان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف نه زیات قوي نه دي. هغوی د مشرف نه نو ډریدلی او نه هم طالبان نه ډریږي. حامد زیاتوي چې وسلوال یې وژلی شي خو آواز یې نشي بندولی. لیکوال سراج اکبر لیکي چې په پاکستان کې د میډیا په ازادۍ او په خبریالانو مرګي بریدونو په اړه ډېرې لیکنې خپرې کړې دي خو حامد میر ته دړکې ورکولو خبره ډېره جدي ده ځکه چې په دغه هیواد کې د پاکستان حکومت رسنو او د غیر ریاستي ادارو ترمنځ د کړکیچنو اړیکو عکاسي کوي. لیکوال وایي د پاکستان فوج له مودو راهیسې د مذهبي مشرانو او ځینې رسنو د لارې خپل اهداف ترلاسه کوي چې پکې مذهبي ایجنډا او د هند پر ضد فلسفي شامل ده پر مخ بوزي. د دې کار لپاره د هغو اسلامي ډلو ملاتړ کوي چې پکې طالبان او ځینې خبریالان شامل دي. په پاکستان کې په تیر لسیزه کې د واک توازن کې ډیر بدلون راغلی دی. په دې لسیزه کې میډیا او طالبان د مضبوط مرکز په توګه راپورته شوي او په فوج یې تکیه هم کمه شوې ده. لیکوال جاتوی د 13 کالو ازادۍ په پاکستان کې خبریالان لا نور مشهور او مضبوط کړي دي. حامد میر هم دغه سیاسي او امنیتی بدلون ښکاره مثال دی. اوس په پاکستان کې د واک مرکز خي اړیکې ساتل د خبریالانو د محفوظ پاتې کېدو ضمانت نه دی. لیکوال وایي چې د خبریال سلیم شهزاد په اړه ویل کېده چې فوج سره خي اړیکې درلودې. لیکوال سراج اکبر لیکي چې حامد میر د پخوانی ملګرو یعنی فوج او د طالبانو په منځ کې ګیر دی او دواړو له خپل ځان نه لرې کړی دی. حامد میر په خپلو لیکنو کې د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن ستایلی وو او په پاکستان کې د سیکولریزم مخالفت یې کولو. د لیکوال په وینا دا مهمه ده چې په پاکستان کې د خبریالانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړل شي او د خبریالانو د ذمہواري هم جوړیږي چې صحافت او سیاسي فعالیت کې فرق وکړي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږي. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په پاکستان کې د انتخاباتو لور نږدې کېدو سره د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه له نو شعارونو سره راځي. اکثره خپل نمونه بدل کړي او یو شمېر سیاستوال بیا خپل سیاسي وفاداری بدلوي. دا چې د هر څه د پاکستان په عمومي سیاست څومره اغېز کوي په اړه د فرخنده وزیر دا رپورټ ورو.
په پاکستان کې د انتخاباتو رانیست کې دو سره سره سیاسي حلې ځلې هم تیزيږي چې پکې اکثره ځینې سیاسي مشران خپل سیاسي وفاداری هم بدلوي. په تیر ورځو کې د خیبر پښتونخوا نګت او رنگزیب د مسلم لیگ کاف ګوند نه پیپلز ګوند ته لاړه. دا شان چازي او رنگزیب د مسلم لیگ نون نه پیپلز ګوند او افتخار جګړه د تحریک انصاف نه واپس پیپلز ګوند ته لاړو. خواجه هوتی پاکستان مسلم لیگ نون کې شامل شو او دا لړۍ لا هم روانه ده. د صوبایي اسمبلی غړي نګت او زیوای د خپل ګوند ځکه بدل کړو چې د مسلم لیگ کاف ته مشرتابه د فیصلو نه نو خوشاله. میرمن او رغزیوای باید چې یو سیاستوال د ګوند نه نیوي خوشاله او یای د ګوند فیصلې نیوي خوخی نو خبر داوی چې خپل لار ترې جدا کړی.
ما خپل د فرو فر خپل سیاست آغاز خپل په مریټ باندې شروع کړی او چې پاکستان مسلم لیگ چې کوم د پاره ما ډېرې قربانیانې ورکړې ما یو ورکر په حیثیت باندې کار کولو د ورځې د شپې د سهار د ماخام د پاتې د پاره حاضر ہوں. لیکن ابھی جمع قدرونا کو چودھری برادران کی دین واغی صبح کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے سسٹم قائم نہ کو کہ ابھی سڑیو اگی دا نہ وقت کی وہ خزا ابھی سرا چلے نہ پیو کرسے باندھے ابھی سرکینی اور اغا خپل یو مقام جوړ کی اور دے پارٹی کا ذکر عالم کہ دے پارٹی ہر صبح کے خپل یعنی دا صبح پر لحاظ باندھے خبریں کری دی جو دے پارٹی کے دا یو لیڈر پہ حیثیت کے باندھے نے مارا گلے دا یو ورکر پہ حیثیت باندھے را گلے ماں اور بیا ماں اغا خپل مقام کے کم
اخوا د صوبای اسمبلی غړي شازیه اورنګزیب وای داسې فکر کوي د پیپلز ګوند سره به زیات خلکو خدمت وکړي
چې د ښځو ته بدایي حقوق میلاویږي او چې کوم په اسلام کې ښځو ته حق میلاو دي ان شاء الله تعالی هغه به کلی په کلی کور په کور هغه ښځو ته میلاویږي. جدا کوي چې کوم دین هغه ته به د تعلیم چې دین هغه به ته اسانیږي. نو هغه هم خو ګټه وګوري نو هغه هم هغه چې څونه تکړه دي ماشاء الله دا دی اوس هم ورته خلک ډېر په عزت باندې نوملي مونږ
پیپلز ګوند شیرپاو ډلې خپل نوی نوم قامی وطن پارٹی کې خودو او دا شان نور بدلونه هم په سیاسي منظر لیدل کیږي. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان وای کله چې یو نوی ګوند جوړ شي او یا سیاستوالو ته د یو ګوند د کامیابیدو زیات امکان ښکاري نو اکثره هغه ګوند ته اوړي. په دې وروستو کې د عمران خان تحریک انصاف ته یو شمېر سیاستوال واوړېدل او یو شمېر ته واپس هم لاړل. د پېښور نه خبریال شمیم شاهد وای څنګه چې انتخابات تا وخت را نږدې کیږي هغه همرا بعد سیاسي وفادارو بدلېدل هم زیاتېږي
چې یو خدای دا احساس هم کیږي چې دوی غلط ولاړ دي. خو کبل تاسو ګورنه چې دا پارټۍ بدلې را بدلې نو دا هغه خلک ته چې دوی همیشه تن له اقتدار طرف ته تللي دي چې کله دوی ته معلومه شي پارټۍ کې دوی ته شکست ښکاري په نظر راځي نو دوی هغه پارټۍ پرېږدي. یو انتخاباتو کې په یو ټول ټاکنو کې هغه په پیپلز پارټۍ کې نو چې راتلونکي ټول ټاکنې کیږي زه دا وایم چې دا پلل راتللو یا دا پارټۍ پرېښودلو او یا پاغې کې بیا شاملېدل دا په پاکستان کې د اوس نه دي. نواز شریف سره لاړو بیا بېنظیر بټو سره لاړو بیا چې کله پرویز مشرف راغلو دا ټول خلکو دا هغه په پاکستان مسلمي قائد اعظم کې شامل شو. دلته کې لا تر اوسه پورې دا خبره ښکار نه ده. ما دا خلک چې افتخار جګړه خواجه اوتی یا نګت اورنګزیب یا شادي اورنګزیب دا اخیری خلک نه دي.
شمیم شاهد دا هم وای په پاکستان کې لوټا کلچر یا د سیاسي وفادارو بدلېدل سنه به خبره نه ده. خو په موجوده وخت کې سیاستوال باید د خلکو بنیادی مسلو او راپېخو چیلنجونو په بنیاد فیصلې وکړي او له هغه وروسته خپل لار وټاکي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوریدونکو د اسلام آباد په قائد اعظم یونیورسيټي کې په پاکستان کې د ځنګلي ځناورو د تحفظ او هم د کاچاک د مخنیوي په لارو چارو د غور کولو په هدف یو غونډه وشوه. دغه غونډه حال چې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر هم پکې ګډون وکړ له اسلام آباد د احمد الله په ریپورت کې ورو.
په پاکستان کې د امریکای سفیر ریچارډ اولسن ویلي دي چې پاکستان کې د ځنګلي ځناورو بچ کولو او د قاچاق مخنیوي په کار دی. تیره ورځ د امریکای سفارتخانه د قائد اعظم یونیورسيټي په مرسته په پاکستان کې د ځنګلي ځناورو د تحفظ حواله سره یوې دستوري تابع کړې و چې پکې د امریکای سفیر ریچارډ اولسن نه علاوه د قائد اعظم یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر معصوم یاسین زئی، د قائد اعظم یونیورسيټي طالب علمانو او ځناورو د تحفظ حواله سره کارکونکو مختلفو تنظیمونو غړو ګډون وکړو. دستوري تخپل وینا ریچارډ اولسن اوویل چې ځنګلي ځناورو تحفظ د راتلونکو نسلونو او د نړۍ د قدرتي حسن ضمانت دی او د ځنګلي ځناورو د قاچاق مخنیوي په کار دی. په دستوره کې د پاکستانی فلم ساز نثار ملک د خیبر پختونخوا په چترال سیمه کې په واورو کې اوسیدونکي زمری یا سنو لیپرډ باندې جوړ کړی شوی فلم هم وښودل شو. د دستوري وروستو مشال ریډیو سره خبرو کې نثار ملک وویل چې زموږ د ملک ولس ته ځنګلي ځناورو په حق لا دومره آگاهي نشته، نو حکومت له په کار دی چې دې لړ کې ګامونه پورته کړي.
اس ملک میں اس لیے اویرنس نہیں،
پدې ملک کې خلکو ته د ځناورو په حق لا دومره آگاهي نشته، او د هغې غټه وجه دا ده چې زموږ یو شمېر نورې مسلې دي لکه د خوراک څخه د امن او امان او دغه شان یو شمېر نورې مسلې هم دي. نو ځکه خلک وایلډ لایف طرف ته توجه نه ورکوي. تر څو چې د قانون خبره ده، نو حکومت قوانین جوړ کړي دي، خو هغه نه خو په صحیح توګه عملي کیږي او نه خلکو ته معلومات شته. نو زه وایم چې نن څنګه پروګرام وشو، داسې پروګرامونه کېدل پکار دي او مطبوعاتو لا خپل کردار ادا کول پکار دي چې خلکو ته د ځناورو په حق لا آگاهي ورکړي شي.
د ځناورو د تحفظ حواله سره کارکونکي ادارې WWF پروجیکټ کوارډینیټر عثمانورین وایي،
WWF کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں کنزرویشن کے لیے،
WWF جسم رحم کارونه کوي د ځناورو د حفاظت په اړه. موږ هغه ځایونه مختص کوو چې چرته ځناور موجود وي، او د نړۍ موږ د خیبر پختونخوا په چترال، گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې د سنو لیپرډ یا واوري کې اوسیدونکو ازمرو د حفاظت په حواله سره ډیر کار کړی دی.
د غیر سرکاري تنظیم سټیپ مشر سردار نصیر ترین وایي چې ملک کې د ځناورو تحفظ زموږ د ټولو مشترکه ذمہواری ده.
کنزرویشن خبر ہو کے خلق درتوائی چی بھائی دے انسانانو مسئلے مر حل کر لے چی پات وائلڈ لائف سو چی غلط ہے اگر وائلڈ لائف اس مر دا کلچر پارٹ دے سلیمان مارخور چی دے دا اتفاق دے چی چیری چیری پشتو ویل کی جی علت سلیمان مارخور دے دا شمالی بلوستان یا دا فاٹا سے علاقی دے چی سلیمان مارخور پکچے دے زم دا حزمر زمواری دے کہ مر سنو کو ختم دے.
دستورا کے گڑون کون کو خلقو پدی خبر زور راوڑو چی پاکستان کی دا زنگلی زناورو تحفظ پا حق لا داسې دستوري پکار دی چې اولس کې آگاهي راشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو ګرانو خبرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، مشال راډیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار سمانا.
اوریدونکو تاسو هم دا مهال مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې ګلستان اوسیدونکي رفیع الله کاکړ د لندن د آکسفورد پوهنتون لپاره د لوړو زده کړو امتحان پاس کړی دی. رفیع الله کاکړ وایي له دې سره چې تعلق یې له یوې شاته پاتې سیمې سره و، خو بیا یې هم په خپل محنت باندې تر دې ځایه ځان رسولی. خدای نور ناصر له نوموړي سره خبرې کړي او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
د ګلستان د کلی احمد خیلو درویشت کلن ځوان رفیع الله کاکړ له ټول پاکستان څخه سږ کال د لندن د آکسفورد پوهنتون لپاره په سکالرشپ منتخب شوی. رفیع الله کاکړ چې لومړنۍ زده کړې یې په خپل سیمه ګلستان کې کړې، د ټول پاکستان له پرمختللو ښارونو او د لویو لویو تعلیمي ادارو تر ټولو زده کوونکو مخکې شوی چې د پاکستان له لورې د سږ کال لپاره د لندن د یاد پوهنتون لپاره د سکالرشپ په امتحان کې پاس شوی. رفیع الله کاکړ لومړی هم د دې سکالرشپ په اړه مشال راډیو ته وویل،
دا سکالرشپ چې دی د روډ سکالرشپ ورته وایي چې آکسفورد یونیورسيټي لندن ته سالانه د دنیا سره د دنیا د درویشت ملکونو سره اچھا اسی سټوډنټ آکسفورد یونیورسيټي لندن تاسو د پاکستان سره چې دی پرداد سکالرشپ هر کال یو سټوډنټ دی. دا سټوډنټ چې دی دا چې د پاکستان کې دننه بیا کوم سلیکشن پروسس دی، دا یو ډېر اوس سلیکشن پروسس دی. شپږ کې دی مثال کټینګ شو کرسټین وو کی ول کی اخر کی مطلب 8 یا 10 سټوډنټس د انټرویو د پاره شارټ لیست کی. نو د دې واره دې د خدای تعالی په فضل سره د مور د فلار په دواو سره نو زه مثال راوتلم در اخر سټیج پر راوتلم. نو په انټرویو په دې کې مطلب زه سلیکټ شوم او د پاکستان طرف دا کال یعنی د روډ سکالرشپ ایوارډ ماته ملو.
له دې سره چې رفیع الله کاکړ لومړنۍ زده کړې په خپل سیمه کې کړې، د نورو زده کړو په اړه بیا هم مشال ته څه داسې وویل.
ما تعلیم خپل آغاز کړی دی. ما بالکل د ګلستان کاری کلی احمد خیلان کلی دی. دلته ما در پرائمری پر سبق وای, د شپږم جماعت پر بیا ما دلته مډل سکول کې سبق وای. د شپږم جماعت بعد بیا زما داخله وسوله په بلوچستان ریزیډینشل کالج لورلای کې, چې بیا اصل لورلای ورته وای په 2001 کې. هغه بعد ما بیا په ګورنمنت کالج لاهور چې جی سی نو سی پورم ورته وای, هلته ما داخله واخیستل په پولیټیکل ساینس کې بی آنرز ما وکړ.
د ګلستان دا ځوان چې له ډېرې شاته پاتې سیمې سره یې تعلق دی, له مشال سره په خپلو خبرو کې وویل د دې سیمې په هر ځای کې تکړه ځوانان شته چې د ده په وینا که لږ هم محنت وکړي نو لوی مقام ته ځان رسولی شي. د ځوانانو لپاره په یوه پیغام کې رفیع الله کاکړ زیاته کړه,
زما د ټولو خلکو ته دا یو پیغام دی چې زه د څومره پسمانده علاقې څخه ګلستان کاریز احمد خیلان کلی دا ټولو خلکو شاید معلوم وي که نه وي معلوم, خو زه دا ورته وایم چې د شپږمه پورې زما انګریزي نه وېزده, چې زه د دومره پسمانده سکول زما اردو نه وېزده, زه چې بیا سل ورلای ته کلم ما په اردو په خبره سر نه خلاصېد. نو نن چې زه خدای در دا مقام را رسولی یم, زما دا یو پیغام خالي و د خلکو دا سر وخلاصوم چې صرف او صرف همت او محنت وکړي. خدای پاک زموږ په دې سیمه کې د پښتنه سیمه په خلکو کې ډېر زیات صلاحیتونه ایښي دي.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د کلا عبدالله خان سیمه ګلستان تر ټولو شاته پاتې یادېږي, چې پکې د نورو سیمو په پرتله د تعلیم کچه زیاته ټیټه ده. خدای نور ناصر, مشال راډیو, کوټه.
ګرانو مینهوالو قدرمنو, زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډېره دلچسپه او ښه ده, خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.